السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو یې تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. آژانس له موضوع د وی خبره سرچینې په حواله ویلي چې دالی د کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم نه خودو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغه خبرو جزئیات شریک شوې دي. کله چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبان وویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمیر نورو مسئلو دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې ملکیان په پوځي محکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنځشنبه د می یو دیرشمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د روسي مظاهرو او ګډوډیو درې دیرستانه نیول شوي مشکوک کسان پاوز ته سپارلی دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوي کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو یې برید کړی، ویجاړ کړی دي او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقونو په سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسانو د محاکمې حق لري، خو په خبره یې دا بهیر باید بې پلوه او ملکی محاکمو کې ترسره شي. وروسته له دې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د مې میاشتې په 9مه نیټه ونیول شو، د هغه زرګونه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راووتل، له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل او ګڼو ودانیو ته یې اور واچوه. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر ویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګه نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره په مرستو تمرکز کوي. روسیې پر مسکو بې پیلوټه الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پورې کړی دی. یو یمنی چارواکی ویلی چې دغه هیواد د حکومت او حوثی وسلوالو ترمنځ 340 مړی تبادله شوې دي. د یمن د حکومت دغه چارواکی چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون ویل دا د یمن د اتکلنې جګړې له پایلې تر اوسه د شمیر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړی د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړیتوب تبادله کړي دي. او سم د ټکنالوژي له ډګره د چین د ستور مزلو نوې ډله فضایي تمځای ته ورسېده. چین پرون دی و ملکی په ګډون د ستور مزلو نوې ډله د مځکه په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځای تیانګونګ ته ولېګله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو دی و پخوانی قومندان، یو فضایي انجینر او د پیکینګ په هانتون دی و استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېګل شوی دی. چین په 2021 کال کې په فضا کې تمځای جوړ کړ. دا هیواد غواړي چې تر 2030 پورې سپوږمۍ ته انسان ولیږي. بلورته شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولیږي، خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیږدونکي توغندای په سمندر کې ولوید.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فريده سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانې یو. نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو. خبرونه کې به قدرمن میلمانه دره ته ځواب کړي چې د دوی په ان ټولنیز رسنی یعنی څه، د کومو رسنیو کارول ته موږ ټولنیز رسنی وایو، اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي، په ټول نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېره هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي. یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کومو موخو لپاره د رسنۍ کاري، په دې به هم خبرې وکړو چې د غیر رسنۍ د عامه اسانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غیر رسنۍ نه په خپل ګټه باندې کار اخلي. دا د تورت په نورو پښتنو به ال قدرمنو ملمنو سره تم شو. ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزی، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ، او خبریال په پاکستان کې مشتل البته خبریال مرزی حافظی او میرویس خان ازازی، د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي. یو علت دا ده چې زیاتره په دې وروستیو او کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي، او دوی دغه رسنۍ کاره یو بل داشې دوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کوم موخ لپاره یې کاری او څنګه یې کاری. اوریدونکو، له تاسې غوښتنه کوم چې د خبرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. مېلمنو ته هم اخر اغلاست وایم. اغلی مرزیه جان را سره وصل شوی ده. مرزیه جان، تاسو ستړي مشی؟ په خیر. اغلی مرزیه جان، کې پایلې کې راته وای ستاسو پان باندې. موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، یا د ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته، او ټول ټولنیز رسنۍ کاراو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ د اصطلاح کاراو، دا په څه معنا ده؟ مرزیه جانې، تاسو سټډیو سره وصلې استئ که زموږ غږ لری؟ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې استئ. دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو، په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بل کومه رسنۍ، یا واټساپ وي، ساسي پان باندې دغه ټولنیز رسنۍ استعلام په څه معنا باندې ده، او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان، سلامونه تاسو ته، ترنو میلمنو ته، و همدار از آزادای رادیو طول آویدون کته. استاس بلنه نه هم دیر زیاده منه نه. طول تا معلومه ده چه دقه لوی نره طول نیز و رسانه یو دیر زیاده کچونه کرده، او پا دیر آسانه سره ده نره پا هر زایی که چه زمو خپلوان، دوستان، کورنه و سی پا آسانه سره لغوی سره تماس که که دلیسو، او طول روابط دیر زیاد زمونږ لپاره نږدې کړی دی، او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډیر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډیرې زیاتې دي، او تر اوسه پورې په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کیږي، ولی بدبختانه په ډیری ځایونو کې، په ډیری مواردو کې بیا منفی استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کیږي، چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه هغه پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي، او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. ما خپله په همدې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتساپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېرې اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده، او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم، تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزیه جانې، تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور بشم تاچولي غورزنګ ته، غورزنګ جان تاسو ستړي مشي؟ په خیر. راغلی کته سره ته وای ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دی، او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام مېلمنو ته. تاسو ته خبره ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي، باید ټولنیز رسنۍ ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپل مخامخ پکې فعال وي، یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنی دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیز رسنۍ که څوک استعمال نه کړي، ډېر ځله دا تصور کېږي چې دا له نړیوال کلي لرې دي. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم، یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولی شو دا استعمال کو، په کوم وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولی شو ګټ ترنه پورته کړو. دا تر ټولو اساسي مسله ده، یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورستیو څو کلونو کې شاوخه دوه درو کړنه کې مخپل ټلنیز او رسنوي سره ډیر ځله مخخه کړی و ډیر مې نه استعمالولې. خو بیا ورسته ورسته مې پام شو چې ځینې وستو کې دی ځینې شان دي چې انسان باید د غاړتیا ول مخ ټلنیز رسنوي وکاروي. زه په دې ورسته کې یوازې چې ډیر کاروم د خپل مسلک لمخې د خپل دندې لمخې ټوټر ډیر استعمالوم یا پټر په ډیر لاسرسي لرم او دغه د لارې ورځنی سیاسي اقتصادي ګن ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپل هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان. به هم دا ورته پښتنه وکم امینه تم ستړي مشي بخیر اغلی امینه جان کې تاسو راته وای تاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم ډول دغه رسنۍ کاروئ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی حافظه یادونه وکړه د ډیر ځات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري او زه چې نن د خبريال نوم لرم د لیکوال نوم لرم او یا دا وړتیا لرم دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړي. ټولنیز رسنۍ ته د ټولو کې دیو مکتب په توګه باندې ګورم او زه د ټولنیز رسنۍ په ډیره پوری ټوټر فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طریقې د خپل کارونه په لیکوالۍ په برخه کې دي که د خبريالۍ په برخه کې دي مخته وړم او دې ما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مدانه مدانه مینه جانې مرتي جانې بیرته تاسو ته راګرځم. تاسو د خپل کاروبارونو یادونه وکړه همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو زین شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې د غیر رسنیو وکړي یا د شهرت لپاره زین کسان دي لپاره چې په ټولنیز رسنیو کې په ځانګړي توګه په انستګرام کې دوی شهرت پیدا کړي خلګي او پیژني عجیب غریب کارونه کوي او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې دا ونه وکړي زین کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو را به شو په پیل کې دغه بلاتیا مسلې ده په افغانستان کې سوانان اوس مهال کارنجونی د کاله کاندي څومره بلاتیا لري د غیر رسنۍ سره کاغه ټوئیټر دا کاغه فیسبوک دا یا انستګرام دا ځکه کله کله داسې کیږي چې پزینو کورنۍ یو کې کنجونی وی په ځانګړي توګه د وچ موبایلونه کاری یا ځنی عکسونه په خطا باندې په ټوئیټر کې یا فیسبوک کې په خا چې ډیر په داسې پیښید چې ځنی عکسونه په فیسبوک تتل بیا به کورنۍ کې هتا شخړې رامنځته کیدلې. ساسې پان باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده څومره افغان ځوانان په ټوله کې جنونی او هلکان د دغې رسنۍ سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید توایم چې په دې روسي کلونو کې واقعا د دغه ټولنیز رسنۍ نه ډیره زیاته مثبت استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنۍ کې په نوره دنیا کې د ډیرو پرمختګونو لپاره کارونه کوي په مختلفو برخو کې وګوي زیار باسي خپل لیدونکو لري خپل تعقیب کوونکو لري ولی په افغانستان کې د شهرت ته رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کوي. یو خدای چې د مشهور او مطرح څیرو په نمونه باندې پانی جوړیږي چې دیوغي په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کیږي. دوام دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي فقط د سندرو زمزمه ده د خپل ځان نمایښ ورکول دی او د تورت نور کارونه چې اصلا دی او ځوان په صفات باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تقریبا مو ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بیزای کارونو لپاره ولی باید مصرف کړي. په لاندغه پانو نه ډیره مثبت استفاده کې درېسي دا هم باید هیر نه کړی دغه سي بيزايا فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکو هم لري. مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري ډیر تعقیب کوونکي لري او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا کډروان شناسي پروګرامونه دي کډ کتابونو پروګرامونه دي ک فرهنګي پروګرامونه دي بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي دغه تعقیب کون کی یا هم دغلی دون کی یا فالوورز ډیر زیات
دغلته به تم شو د شهرت مسلې باندې به دغلته خبرې وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې د مشهور شي توې ځینې عجیب غریب کارونه کوي لکه موږ یو څور زیولاندی هم یو خبر درلود چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړه کړي نو هغه بل ملګری ته والو چې ما باندې دزي وکا او ما نه ویډیو ثبت کا هغه چې دز کړي او پرشتیا باندې غلک وژل شوی و. تاسو عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي او دغه شیان بیا ډیر لیدونکو پیدا کوي. ساسې پان باندې الهڅ د چدغه سي ویډیو غان یا دغه سي عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډیر لیدونکو پیدا کوي.
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیدا کړه چې فالوورز ډیریږي لیدونکي ډیر یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریبو کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلې ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه. دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم، ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي یا هم د دوی نابلدۍ ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم کومې برنامه چې د پورزینه ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولې دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي یا مختلف نور کارونه چې دغه پاره کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپریدل په تیروتنې سره دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تحقیق کوونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنۍ په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودې، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د لپاره خو اول خدا مهمه ده چې دغه کوم کسان چې جلب توجه دي یا هم شهرت لري یا هم مطرح تیری دي باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات خپل عکسونو سره خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پانو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم د جعلی پانی جوړیږي چې وګوي د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل هم دغه ده چې خلک ډیره خلک په بیکاره پاتې دي او وګوي ته یو سرګرمي ګرځېدل د خلکو د شخصیت وژل یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول یا د وګوي په ژوند باندې پوهېدل دا چې د دوی لپاره ډیره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما د درې ملګری دي چې وګوي د کتابونو د خپرولو یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي د انستاګرام پانی جوړ کړی دي. ما له حد اندازې د ته ډیر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولی بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پانه تعقیب کوي چې واقعا زه خپل خوشحالي کوم، ولی کله چې یو بل رسنۍ جوړیږي یا هم د سې یو څه جوړیږي چې پغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشي، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یوازې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي دوی مخراوړي رسنیو کارول ته؟
بلکل دغه یو واضح خبره ده، ځکه یو کس په کور کې کینی او غواړي چې لامدغه لارې نه پیسې راسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پانه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پانه چې جوړیږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبت کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ تاسو ته براشم. یو مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې د هغې نوم سرچ کوي یا ټویټر اکاونټ کې یا په د بلې لارې نه د هغوی په اړه باندې یا د هغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندل لپاره یو وسیله ګرځیدلې ده. مثلا کزام د اوس د چا پاړه باندې غواړم چې معلومات راټول کوم، زم په ټولنیز رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، ما پیدا کوم، ای ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څلری دغه تیر څه ده، دغه پړه ټول معلومات کولای شم زه در رسنیو نه پیدا کوم. ستاسو باندې پرسنیو کې دغه سه معلومات یو شخص خپل ورکی خبري، خپل زرونه خبري، د ځان پړه معلومات خبري، د چرته کار کوي، دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خبرول یا په ټوله کې خلکو ته پلاس ورکول پراتلون کې کی هغه شخص ته خطر جوړولای شي یا دغه په ضد کاریدلای شي.
سلامونه ونې کې له تاسو ته درنو مننه تاسو اوریدونکو ته له دا ټول څه وسه دا چې څنګه مسله د انسان په پیژندلوي کې او نور څه معلومات پرتهونه کې خپل په څول غټوره تمامېږي. خو کچېره دا معلومات او دا فعالیت مثبت وي او خپل یو شخص مخایي، ځینې وختونه کچېره یو بل شخص هم یو څه په معلومات فرېي، لکه دا غوښته منتسبو په طرف دې مخکې کارم کړی او خپې پوی چې دا څه په اړه گزارش وړي یا دا څه په بایوګرافي په ټولنې د لسنۍ کې یا په ویبسایټ کې اوسې کې نه خبريږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پیژندل کېږي چې نه دا بحث افغانستان پورې تړلی، په افغانستان کې موږ دا چې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یو ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی کېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي یا حداقل لایکونه ډېر کړي، دې دې په غوښتنې نه دي چې دا معلومات آیا نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک برنامه کیږي بي ځای نه کیږي. خو بیا هم ما په پټه کې دا نه وکړه چې چیرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې د شخص په ګټه ده بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه کوي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غرزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غرزنګ جان د ثاني یو پختنه لرم، مخکې مې د زازي صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندل لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندل لپاره، لکه په خا تاسو هم چې یو چا بخپل لور چاته ورکوله لغه شاوخه خلګو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې څنګه دا څنګه نه دی، عملګر نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیز رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک، ټویټر کې یا هر شبکه چې خلګي کاری، دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژنګلوي لپاره خلګ زی دغه پروفایل ګوري نوم پیدا کوي. ستاسو په ان باندې افغانستان کې ځوانان یا دغه عمر چې حالت نوی ځوانان وی یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي او هغه شیان چې د دوی ورځنی ژوند پورې یا کار پورې اړه لري او دوی په دغه رسنیو کې خبري، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولای شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره یو مسله ده، ټولنیز رسنیو کې چې هر څه خبريږي په یوه ډا کې تاسو وګورئ، دا یو وخت داسې وخت راځي چې د سرخوګیم جوړولای شي او د غرس کله کله ګټه هم ورته کولای شي. زه یو خپل ځان مثال درکوم، ما په 2014 کال کې نوې ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسې نه پاتې شو. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته مخامخ په ټوپک شپلیانې ولې وه او څو نور دی بغم پکې. هغه وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم، ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل، نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی، یا کله نا کله چې ما ځینې نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی، هلته یو بس دا کې چې تاسو هر څه ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی به یو وخت ستاسو په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسو ډیلیټ هم کوي هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خاپ چې دی هلته اتمن پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېریو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی ژوند له خطر سره ورته مخامخ کړی حتی له همدې له امله ژوند بایللی دی د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان تاسو که دا په هند کې وګورئ تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسو وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري د ده شخصیت پېژندلو یوه اسانه وسیله ده. بالکل دا خبره سمه ده دا ځکه چې انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل یو ملګري یوه خاطره درته وایم. هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه اپلای کړی و بیا هر څه پکې کامیاب شوی وو خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی و رد کړی و. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی وه. ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې وایي دا د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی وو بیخي په سم غم او نمرو ما کوم شوم د غوی عادي یو ډیو لامل از ما د پنتون چانس په لاس ورک. نو د دې ټول خبر نه زم مطلب دا غوړی چې ځوانان ټولنیز رسنۍ کاروي یا غوړي ځان ته فعال وسي ډېر مسایل سره باید ډېر پام وکړي. زه به یو مهمه خبر بل دا وکم یو وخت کې مونږ ته یو یو خارجي خبريال مونږ ته دغه دی ټولنیز رسنۍ د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکو بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیز رسنۍ همداسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه غواړي هم چې سانسور کې ټولنیز رسنۍ چې دا به یو وخت کتان خلکو ته خودل کیږي یا په تخپل سانسور کیږي. دوی چې په ټولنیز رسنۍ کې که تاسو هره خبره کوئ هر چا ته یو څه وایي دا پام هم در سره وکړئ چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې ټولنیز رسنۍ کې باید ډېر پام ورته وشي ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي ځکه ډېر ځله ټولنیز رسنۍ مخامخ ډول احساسات نه شي لیږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې وی وایي.
مننه مننه. یو یادونه باید وکړم په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کوي دی هاته دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نور سلیکټ څنګه چې تاجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو چانس لاس ورکړي او زیاتره داسې کسان هغه چرته هاته دغه ادارې د پالیسي خلاف یو پوسټ هم کړی وي بیا دوی زړه نه کوي چې هغه کس بخپله اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې که تاسو راته وایي مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي په دویو کې لکه نوروز کې اختر کې اوادونو کې یا میلمستیاو کې دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي والتم چې للی وي د ډوډۍ ناکس واخله یا د بل څه ناکس واخله یا ډلې ځاکس واخله بس په فیسبوک کې واچي او بیا اختر مبارک کیو لیکن د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسانې چې رامنځته شوې دي په دغه برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کاروونکي چې ځوانان دي او که بیا دغه ټولنیزو رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ساس پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزو رسنیو اخبارو کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده چې څوک خپل شخصي ژوند عام کوي ټولنیز کوي خلکو ته وړاندې کوي نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو اخکار خبره ده چې یو څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې وکم کولای شي د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دوی مسلې ته باید دوی آماده اوسي او کچېری نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل دې په ټولنیز رسنیو باندې عام نه کړي لکه څنګه چې موږ نور ګډونوالو یادونه وکړه چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي. نو کچېری دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پیښولی شي. اوس وخت کې موږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورخوا دوی د طالبانو په څیر زیات څه ونه وایي کنه. نو دوی باید همیشه کوشش کوي چې
فکر کوم چې دا مینا جانې اړیکه پرې شو بیرته به مینا جان خبرونه کې وصل کوم. مرزیه جانې تاسو ته راځم په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن ریټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلود دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي. ویلته دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې و غا سیالته ډېر موقع په لاس نه ورتل چې خلکو سره ډېر نږدې او سیاغه پلانونه چې د لری په سمتوګ باندې درسنه یو د لری ورسی ساسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیز رسنه یو کې د سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عام ذهنیت په جوړونه کې تدغی رسنه یو رول څومره پراخته
لکه څنګه چې ټول تاروخانه د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوې دي موږ تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کیږي اته پوسټ دلیت کیږي یا مثلا ځینې ویډیوګان چې خبريږي هغه خپل اتومات د شبکې لخوا دلیت کیږي. دا په دې معنا چې د خپل همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا د سانسور کیږي یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي په ځینو هیوادونو کې دغه لخوا دا سانسور همیشه شوایده. ډیری وخت چې خلک د زینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي همدغه د سانسور مسله ده او حتی د اکاونټونو لمنځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې او همدارنګه حتی په زینو عربي هیوادونو کې کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غږ پورته کوي یو کمپاین په لاره اچوي همدغه محدودیتونه د امغه یوادونو لخوا وضع کیږي چې بالاخره سانسور را منځته کیږي او د خلکو غږ کوشش کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. دا هم خپل اغیز لري کله کله د خپل خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام شي مخکې هم دوستان ورته اشاره وکړه کله چې یو څه په یو وخت کې پوسټ کیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي داسې یو وخت کیږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی شي او داسې یو وخت هم کیږي چې مثلا یو ادارې ته یا یو سازمان ته غواړي چې خپل ځان ور وپیژني چې ما په دغه برخو کې او په دغه لار کې کار کړی، مبارزه می کړی دی، لیکنه می کړی دی، او دغه 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 زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینت هم ولري، او دغه ترڅنګ یو منفي اړخونه ډیر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډیر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ شي. ډیری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي، او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لارې نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هکیږي یا تړل کیږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کیږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسو په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان و، کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وه، ولې دغه ترڅنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنام شول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول شوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسې ته راګرځم. زازای صاحب، تاسې ته راځم. په روستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړو، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر مشته دي، دوی ستاسو په ان باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي ستاسو په ان باندې، دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړي توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده، راډیو کله سرامان کې شوله، نو د نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلی شو. شانې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک د هر چا په جوړې بدل شي، نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي. مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي، او انتقادونه همیشه د یو څه شي، د یو خرابې یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي، دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې، په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې، دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. نو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پېژنئ، او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې مه نیسئ، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و، تاسې نه منل، حالت بدل و، فکرونه د خلکو بدل و، تاسې نه منل. په مجموع کې نه یوازې طالب، هر هغه څوک چې وي، هر څوک که په واک کې وي یا یو شخص وي مشخص، کله چې انتخاب کېږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یوه ټولنه صحیح کېږي، نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي. او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته پته کېږي. او اوس وخت د ټویټر پوسټونه، بیا هم یادونه کوم چې انتقادات همیشه هغې د جوړښت لپاره کېږي، د یو څه د سموالي لپاره کېږي. نو فکر کوم که چیرې په سالمه توګه او هغه موضوعات چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي، ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای سیب تاجولی غرزنگ تاسی درازم ام تخه پختنه کلندو که راته زواب کلدینه مخکې چې زمي خپل اصلي پختنه وکما دغه انتقادونه چې دواړه لوري کوي هغه چې بهر میشتي د طالبانو مخالفان دي او هغه چې د طالبانو طرفداران دي هلته په افغانستان کې دي دغه دواړه لوري کله کله په ټویټر کې په ځانګړي ډول داسې الفاظ یو بل ته کاروي چې هغه شخص چې لیکلی وي توقع نه وي د چا چې دا به داسې الفاظ وکاروي ساسی پان باندی دغه نوی زوانانو ته چې هغه یوازې دوی تعقیبی او ګوري د دوی چټونه څه پیغام ورته درلودلای شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کشکی
اصلي خبره خدا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ په اړه ډیر جدي بحث کله کله هلته چې په علمي شور ملته چې له سیاسي شور ملته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیز رسنۍ لاړې دي ډیر ځله هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید پهلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډیر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغه هیوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزې رسنۍ لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی ځکه ټولنیزې رسنۍ کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بحث کېده چې دیرې به وي حجرې به وي دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړې مشي کوله بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که اوس ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دې اړه کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ورسېو کې ډېر دغه کوڅه ډبه دا بیا ډېر کار یو بل ته کمزلې کوو یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلام رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لار هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دې پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېر ځوانان به دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي یو مسله په اړه سر خلاص کړي یو مسله په اړه مطالعه وکړي بس وګدای واخلی ځکه وګدای خلی چې دته د دغه موضوع په اړه یو چا کنزل کړی یو چا اختار ورکړی یو چا بدرد ورته ویلی کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکنزل شي بدرد ورته ویل شي هغه ډیر غلط هم وي هغه په اړه دی وګدای خلی بیا وایي چې دا زنه منم دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ د سترونو کې ډېر مسایل په اړه یو پایلې ته ځکه نه رسیږو چې زمونږ د باسون ډیر ځلا وګدای وي زمونږ باسون ډیر ځلا یو بل ته په کنزلو یو بل ته پسکو ردو باندې ولاړ وی چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور کلیزر مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږیږو ځکه یو پایلې ته نه پیرسیږو چلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګوره اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یو رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي خو زمونږ ستاسو ځوابونه زمونږ ستاسو خبرې ډېر لا تانو لا پیغورونو لا کمزل ورکی وي چې دا به مخامخ د ټولنې پر راتلونکو نسلونو ته هم یو داسې لار هواروي چې کته غواړي او چانه میدان وګټي ته باید یا کمزل ورته وکړي یا بدرد ورته وایي. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې کته سلته بحثونه وګوري د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږیږي د یو بل خبره اوري بل خبرې ته غوږ دی خو زمونږ تاسو د کلونیز بحثونه بیا هم داسې وی لکه د جګړې اوله کرښه پر کس یا وګړي تر ټولو ډیر ښه میدان ګټل شي چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او د څومره رسوا کولی شي بدبختانه چې دا د ټولنې هغه اصلي شعور یا هغه د سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا د غرض حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي. او زه هیله کوم چې زموږ د ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه د حقیقت له زاویې وګوري څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته ویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ما ته ویل چې را دغه د دښمن هغه دي تبلیغاتي، نو ما ورته ویل چې نو دښمن خو هم چې کله نا کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي. دا ما ته ویل چې واله دښمن ډېرې ډېرې مسله حقیقت وي، خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډا ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که اوڅه حقیقت وایي هغه حقیقت دی. یو ډېره مشهوره مقاله وه، زه به خپله خبره په لنډه کړم، د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 2 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم، که څوک وایي چې 2 + 2 = 15 کېږي، دکه 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 15 نه بلکې 4 کېږي. مننه.
تاسو نه مننه کوروان. امینه جانې تاسو راځم، تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي، تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پروقدو باندې ولاړ وي، تاسو ونه څه زده کوئ او تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي په څه ډول نظر ورته ویني؟
اوس وخت کې د ستر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې په خوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنۍ سره وستلی دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونه راهیسې ټولنیز رسنۍ کاروم او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیز رسنۍ زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیز رسنۍ کې څه څه نشته چې موږ نوي ځوانان ورنسته کی او مثبت اوسي. پخوا به ډېر څه تفسیر کېدلې د لوستو ځوانانو د خوا نه، ډېر څه تحلیل به کېده، ډېر څه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هتا ډېر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې یعنې دغه نمونه ورپورې نښتي دي او خلک د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې دیو بل پښې وهي، دیو بل پرمختګ ننګوي، دیو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخند وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې زه فکر کوم چې د ټولنیز رسنیو کارېدنه ټوله منفي اړخ ته تللې ده او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه چې د کلی هغه هم منفي اوسي، هغه هم یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي، یو بل ونه شي منلای او په دې کې د بدغه جنجال هم دوام ولري.
امیدا جانې، دا چې تاسو وایې وز ټولنیز رسنۍ کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په تاسو یو وخت کې چې اوس یو اجتماع پیړی دا نړۍ د لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړ شي او دلته مستوي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژي کې نورم شوي دي او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکی. په دغه سی حالاتو کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاری، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ هغوی چې ستاسې غږ اوري خی دوی کومه لار وټاکي؟ دا چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریب هم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی هم نه لري، ستاسې پیشنهاد ورته څه ده؟
اول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال نکړي، اختلافونه ونه پالي او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي. او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لسې ځوانان د هغه نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه بندي، او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري، ماسټري لري یا دکتورا لري په برخه کې پوهه لري، دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانانو ته یا هغه نجونو ته کار وکړي چې د هغوی پوهنتونونه بندي، د هغوی مکتبونه بندي. دوی باید د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې پروګرامونه وړاندې کړي، داسې پروګرامونه جوړ کړي چې نجونو ته ګټه ورسیږي، د دوی درسونو ته ګټه ورسیږي او څه نه څه کې. نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنیز ثبات او علمي ترقۍ لپاره کار وکړي.
مدنه مینا جانې کور دی ودان زازه سپرزم، تاسو ته راځي چې د خبرو سره ټوله کو ساسې پان باندې د ټولنیز رسنیو کارول دی، اوسوان لپاره څومره مهم دي او کچيري یو ځوان غواړي په افغانستان کې په سړي او شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکړي په ځانګړي توګه باندې ټوئیټر چې اوس خلګي زیاتره د سیاسي موخه لپاره کوي ساسې پان باندې څنګه وکړي
ډیره مننه ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس یوټیوب کې یوټیوب سره شو یوټیوب لا داسې پروګرامونه پکې ځکه چې وی دي چې هغه په کور کې کوم ځای درته پرانستل کیږي ځان ته سره یو څه مقاله جوړ کړو چې نه ځوانان حتی خلک اوس وخت د پانتون درسونه په یوټیوب کې سرچ کوي هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بیلابیل پروګرامونه دي چې ترې نه ګټه اخیستلی شي بل په ټویټر کې حتی ما باندې د ټیکنالوژي په یو دوست د انګلیسي یو پروګرام په لاره چورې چې بل خپل هغه به واتس اپ ګروپ جوړ ک او په واتس اپ ګروپ کې ګان شو ځوانانو سره راځي دي چې یو ټایم دوه بدري ټایم یو په تاسو دي او په مسافس وخت کې یو استاد یو نسات د انګلیسي زده کړي خلک ورکړي نو بنا اوس وخت ټولنیز رښتنې منفي اخونه کوي یو خاطر دي دی ولی په مثبت اخونه کې څو تر نه ولواسته د کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لواس تولید تل ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلک ته وړاندې کی هم دا څه په دوی چې نور له هغه معلوماتونه ګټه ستل شي دوی خپل هغه معلومات او هغه شته تجربه تر خلکو راټول شي لکه څنګه تیر ورځ چې پښتو چې په نړیوال ورځ وا نو ما په ګوګل کې د روان سي به شیر می سرچ کړه شیر پرې راځو دا یو انوان می دې یو بایت انوان می چور کوم کومل شیر ماته لاس راغی نو مینا اند چې چیرې ښاګه ترې واخلې سي ځوان خصوصا د ځوان خلکو لپاره ته په دې شکل ترې څنګه تواخلي نو ژوند کې ډېر څه بدلونه رامنځته کېدلی
ډېر زیات مننه تاج ملي غورزنګ تم راځو غورزنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای مخکې یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ سره احتیاط کول لازمي دي ځکه چې یو وخت کېده شي د انسان افکار د تغیر کې او هغه څه شي تک تیر کلونو کې په ټولنیز رسنۍ کې خبره کړې وي کېده شي پایند کې ستاله پرغه حتی د منلو وړ نه وی چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته کوم ګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسې لارښوونه څه ده
شاب اصلا خبره خدا ده چې یو بحث باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې اوسه خبرې دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای ډېر ځله په دې هم شک پکار دی چې دا څومره دقیق دی زه کله نا کله د ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي یعنی ما سوره ته وړاندې د اورډر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوسته ده مې چاته خو دې مې دا غلطي دي ول څنګه مل دا په ذهن کې دې ته ورته کس چې لکه زه یو مثال درکم د شیرشاه سوری پر ځای د امیر شرلی خان هغه خدای له وکنه بیا مرتل سره دا کس کې دی شي یا به د خپل پوښو یني یا به څه مسله وي بیا ما هغه کس ته مشخصا مسج وکړم ته د معلومات خبره کړی مې دا د شیرشاه سوری نه بلکې د امیر شرلی خان پورې اړه لري نو دا کس چې دا اول به سره سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه چې بیا ما هغه یو دین د کوم معلومات ورته لیکل ما ته شو ولا زما خو دې وسره ته پام کو نو زما مطلب دا چې کله کله کسان هغه پوسټ چې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره په کړي وي نو مارتل چې دا هم خلک چې څلولي هغه په دې باندې نه پیږي نو زما له دې خبره مطلب دا چې کله کله په کومي زو رسنوي کې چې ګیره مسایل خبريږي دا ډېر دقیق هم نه وي ځکه کله کله غلط معلومات هم پکې وي چې دا غلط معلومات لپاره ته کله کله لکه چې خپل مطالعه وکي او دا مطالعه لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ سره ځکه ګوګل کې کله کله سمره پیدا کیږي چې هغه ډېر غلط وي هغه اصلي علوم او هغه کتابونه کې چې په دقیقت پکې شوی دا خو هغه اخته بل مثبت خلونه هم ډېر ځله راسر لري مثبت خلونه دغه چې په نیوز رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه اړیکې راسره نږدې کړي خلک را سره نږدې کړل د خلکو د پیژندلو د خلکو سره د اړیکو جوړولو د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره د ځینو مسایلو په اړه د پوهیدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا په خوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې وه، په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په یو ورځپاڼه کې. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب ذکر ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی څومره ښه نه دی څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمام ډلې شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث وکړي. خو زه به یو ورسې خبر وکړم که دا چې ټولنیزې رسنۍ هغه ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغه ټولنو دغه سیاسي شعور یې ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور یې پورته وي. دوی ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پر ځای شي ګټې ورته رسولې وي، ډېر توانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، ترکیه دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل کله چې تار وغلو دی خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه یې راسره ویشلې. هم د خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیزې رسنۍ نه که پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي، هم ځکه ټولنیزې رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره ریښتینی وي دا هم ډېر د بحث وړ دی. مننه
ډیر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تاجولی غورسنګ همدارنګ امینی عزیزی مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
چسکم استاد مینه د شربت جام دغو غنز مد شهادت جام بل خای چ قبول په خلوص کی سوک چ چل ور کوي د موه پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سبای راتا مخک مخک کیګینم غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی مینی غد تن کئی مینی نغم راتا غی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیګینن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیګینن دروغ قسم نو دی دروغ حق دروغ قسم نو دی دروغ حق دروغ قسم نو دی دروغ حق انتظار دے حق انتظار دے توری شپی دی چورنی گینی آگ نن سبائے راتا مخی مخی کی نن آگ نن سبائے راتا مخی مخی کی نن